السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې لای یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان میرعلي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې اسلام آباد ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان له 15 تر 16 غړي په افغانستان کې موجود دی او د جرمني چانسلر اولاف شولز با نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د غزې په اړه ملاقات کوي د خبرونو تفصيل د شمالي وزیرستان میرعلي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره د عملی اقدامات وکړي د میرعلي خدي سیمه یو اوسیدونکو او سوداګر کمال شاه پرون مشالې لټول چې د مارچ په 14 مشوي بریدونه دومره زورور و چې نږدې کورونو ته هم زیان رسوبله بلخوا د ملي جمهوریت غورځنګ مخکخ جمال داول هم مشالې لټول چې د ناامنۍ ضد یو واره احتجاجونه کړي خو بیا هم په سیمه کې د تراګری پیښې دوام لري د سیمه زنو اوسیدونکو د غوښتنې په داسې حال کې کړي چې پرون د میرعلي په حادثه مکه په پوزي کیمپ ځانمرګ بریدون خطو کې د دوو افسرانو په ګډون وو پوزیان وجل شو د پوز مطبوعاتي سانګې اي اس پی ار د بریټ تصدیق کړي ویل دي چې په جوابي کاروایي کې شپږ وسلوال هم وجل شوي په سیمه کې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لريو ته ویل چې بریټ کې د جوب لوشمیر 15 تو ترسیدلې د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې د بریټ ځمواري منلې ده د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي اسف دورانی ادا کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې له 15000 تر 16000 غړي په افغانستان کې موجود دي نو مولي دا سرګندونه په هغه غونډه کې وکړه چې په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو یا پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د مارچ په 14 په اسلام آباد کې جوړه کړې و په دې اړه یادې ادارې مشال ریډیو ته خبر پانه استول چې په کې د دورانی لخلې ویل شوې اسلام آباد شواهد لري چې ټي ټي پی ډله د هند لخوا او د افغان همکارانو لاره یې پیسې ترلاسه کوي د پاکستان ځنګړي استاذ زیاته کړه د سیخکاری چې د دوی د ساتنې لګښت بل څوک ورکوي ځکه چې د افغانستان موقتی حکومت د دومره لوی شمیر خلکو د ورزنی لګښتونو پوره کولو توان نه لري خبر پانه د اسف دورانی په حواله زیاتوي د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې په تیر وختونو کې ځکه ناکام شو چې دغه وسلواله ډله نه تسلیمې دوته تیار و او نه هم د پاکستان آئین منلو ته مشال ریډیو د دورانی د اداو پاړه د طالبانو حکومت له بیان ذبیح الله مجاهد سره د خبرو حاسه وکړه خو نو موړي په دې حق له جواب و نه وایه دا په داسې حال کې دا چې لدې مخکې هم پاکستان په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندې پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه دا کړې خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسولیت نه لري پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه اړخیزه اړیکو لپاره په ګډه کار کولو باندې سلا شوی د پاکستان بهرنو چارو وزیر ساغدار پرون په ایکس پانه لیکلی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د مارچ په 14 ټلیفوني خبرې کړې ساغدار زیاته کړې چې خپل افغان سیال سره په خبرو کې ویلي چې تجارت امنیت د تراګری مخنیوي او د خلکو ترمن رابطې د حکومت په لومړیتوبونو کې دي بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد اهم پرون په ایکسپان ولیکل چې د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی ساقدار سره د نور موضوعاتو ترڅنګ په پوله د مسافر ستونزو په اړه هم خبرې کړې دي امیر خان متقی ساقدار ته د افغانستان د سفر بلنه هم ورکړې ده د اسلام آباد یو عدالت پرون خبريال اسد علي تور په ضمانت خوشی کړی د اسد علي تور وکیل او د بشري حقوقو فعال ایمان زیب مزاری پرون ویل چې د یادې مقدمه اوریدنه سپیشل جج سنټرل همایون دلاور وکړه او اسد تور د عدالت تر ضمانت ورسته لاړ یا له جیل څخه خوشی کړل شوی دی نو موړی وای
آج اسد علی تور کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا ہے
نن اسد علی تور دا اڈیالہ زندان سخا خوشکل شوے ہغا خپل کور تتلے دا ہغا دا روختیا حالت خندے ہغا پا زندان کی ڈیر کمزور شوے دے خوبیا ہم دا مبارزے لپارا دا ہغا حوصلہ اچتا دا
د پاکستان د تحقیقاتي وفاقي ادارې اف ای ای د فروری په شپږشتمه خبريال اسد علي تور هغه وخت ونیو چې د یادې ادارې په خبره اسد تور په ټولنیزو شبکو د عدلي پر ضد په بدنيتي ولاړ کمپاین کړی دی، خو اسد علي تور او وکیلانو دا تور نه رد کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د افغانستان د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې ټرافیکی پیښه شوې چې په کې خواوشه 21 کسان وجل شوې. د طالبانو د واک لاندې ملي ریډیو او ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې نن سهار په یخچال سیمه کې یو مسافر وړونکی بس د تیلو ټانکر او موټر سایکل سره وجنګیدل. د افغانستان ملي ریډیو وایي چې په پیښه کې 11 کسان زخمیان شوي هم دي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د جرمني چانسلر اولاف شولز نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وویني. د نوموړي اسرائیل ته د غزې د جګړې له پیلېدو راهیسې دویم سفر دی. تمه ده چې د اولاف شولز د خبرو منځ ټکی د غزې تړانګې په جنوبي سیمې رفاه کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره د اسرائیلو تیاریانې وي او شولز پلان لري چې د دې پر ضد یو بیړنۍ خبرداری ورکړي. د جرمني چانسلر د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډزبندۍ غوښتنه کوي چې په نتیجه کې د اسرائیل یرغمل شوي کسان خوشي کړل شي او غزې کې اغیزمنو ته نورې بشري مرستې ورسول شي. امریکا او یورپي یونین حماس تر هغه ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوز په مرکز پرونی برید ورسته خلکو یو وار بیا دروانه نه امنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې ده.
میرو د بازار سمرا کاروباري خلک ته د کانینه دي مالي نقصان یې دغه وشو په دې غربت شه په دې رمضان شه.
اسحاق ډار او میرخان متقید سوداګری زیاتولو په ګډون په یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بعد اپریل په 2مه د سېنېټرانو ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. په دې اړه د صوبایي انتخاباتي کمیشن چارواکي سوای
صوبایي اسمبلی ممبران با خپل ووټ یعنی اغا تکم متمنګ ترجیح وایو اغا اب کاست کوي په دغه ورځ باندې.
په منګور کې یو نن بای د روجې په میاش کې د 150 روپو ډوډۍ په 100 روپۍ خرڅوي. یي روټۍ تر لاسه کون کې یو تن وای
چې مې حساب وکړ دا روټۍ 450 روپو راځي او دې مره 50 راکی تې شو کنه نو مې خوشاله شو دوه مې لوکا نو ما کوم دا خبره چې 300 روپۍ مونته په کور پاتې شو.
بل یو ریپورت کې به واوري چې په هلمند ولایت کې په ټرافیکی پیښه کې 20 کسان وجل شو دي. یو شمیر نور ریپورتونه به هم واوري. د مشال لړیو تر څنګ لر اوسئ. د مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو لړۍ ته ورځو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوز په مرکز پرونی برید کې د وو پوزیانو تر وجل کېدو او 15 جوبلېدو ورسته ځای خلکو یو وار بیا دروانه نام نه د ودرولو غوښتنه کړې ده. د پوز د مرکز په خديسي مکه د ځای دوکانونو کورونو سره نږدې وو. حمله دومره زور وروه چې ځای کورونو ته هم زیان رسولې. د دې ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان ریاست د وسلوالو پر ضد به توپیرا کاروي وکړي او نور د پوزیرستان تجربه نه کوي. د پاکستان پوز بیا وایي چې د میرالی په بریټ کې شپږ وسلوال هم وجلی او امنیت تجمند دي. په دې اړه نور تفصيل له سیمه زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
د پاکستان فوز امریکو ادارې ISPR په وینا د شمالي وزیرستان میرالی خدی کې پر فوزی مرکز ځانمرګي بریټ او تر هغه وروسته په ډزو کې د فوز دوه افسرانو په ګډون او سرتيري ووجل شول. ISPR رسنیو ته په لیک ډول شوې خبر پڼه کې ویلي چې د مارچ پښپړه سما سهار وختي شپږ وسلوالو په میرالی خدی کې پر فوزی مرکز برید وکړ. د دوی په وینا وسلوالو له بارودو ډک گاډي کې په امنیتي پوستا کې چاودنه وکړه او وروسته یو شمیر ځانمرګي بریدونه وکړل. د پاکستان فوزی او زیلی انتظامی چارواکو تر دې وړاندې په هغه وسلوال برید کې د اول سرتیرو د ژوبلېدو خبر هم ورکړی وو، خو وروسته سیمه کې موجود دغه چارواکو مشال ریډیو ته بیګاش په بیا وویل چې برید کې د ژوبل شو سرتیرو شمیر 15 رسیدلې چې بنو کوهاټ او نورو فوزی روختونونو ته وړل شوی. ځایي خلک وایي چې دغه پیښه کې ځایي خلکو دوکانونه او مارکیټونو ته هم تاوانونه رسیدلې ځکه چې 14 زوره وروه، خو ځایي خلک د ځاني تاوان نه ځکه وژغورل شول چې د برید په وخت خلک بازار ته نه وروتلې. د میرعلي خدی اوسیدونکي ځایي سوداګر کمل شاه مشال ریډیو ته وویل چې تل په داسې پیښو کې د ولس توانونه هم شوي.
مالی نقصان داغا وشو بدے غربات سے بدے رمضان سے دے میش خلق کاروبار کو سلج دیو تا رکچ کاروبار خو اسا خوان نشتا چچا دروازے مو تشوے اچا شیشے مو تشوے اچا نرا داسے سامان مو چ آ خراب شو مو نشتے کرینا دی چکی مو نشتے پمپینا وی آغا خراب شو نا میز امن پسند خلق کی میز امن خوشاوی کدا حکومت میز طرح پدیشے سلرج یوت مدد وو کوچ میسترا لکیم نقصان جوړ شو د ډیر وخت نه میژو د امن طلبګاری میستر تاسو ژوند تیر کی
د ای ایس پی آر بیان تر مخه په برید کې وژل شو و سرتیرو جنازه پرون ماشام بنو چاونې کې وشوي چې پکې شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاس په ګډون غنو فوزی چارواکو ګډون وکړ. ځای خلک وای چې خلک د ویرې ښکار دي د مودینا د ترهګر سره مخ دی د کالونو رهسه د غنو ځانی مالی توانونو سره مخ شوی. د میر علی خدی او سیدون کې او ملی جمهوریت غورزنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوډ مشال ریډیو ته وویل چې د مودینا د ترهګر جنگ خشا ګرځیدلی
دا وړمبې ځل نه د دینه مخ کې هم دلته وخت په وخت دا بریدونه او دا کیسې کترې شوې دي چې په هغه کې د سکول ماشومان هم زخمیان شوې دي او وخت په وخت عام پبلک هم او عوامو بیا وخت په وخت څه ناسته پسته د احتجاج په شکل کې هم کړی ده. جنرل پبلک د ژوند او د مال خیال دې وساتل شي. دا نه یوه ورځ ده، نه دوې ورځې دي، په کلونو کلونو راسې وزیرستان او د وزیرستان ولس د دې مرګ ژوبلې سره او د دې توانونو سره مخامخ دی. په وزیرستان باندې قسمه قسم تجربې وشوې چې اخر کار د دې ولس او د دې خاورې ګناه معاف کړی شي او چرته دا خلک او دا قام د آرام او د سکون ژوند په خپل خاوره ومومي.
د پاکستان فوز دانه دی ویلي چا غبرید چا کړي، خو د پاکستان یو طالبانو حافظ ګلبادر وسله والې ډلې د برید ذمہواري منلې ده. په شمالي وزیرستان کې له 1300 کالونو راهسې نامنی زیاته شوې چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسی خلکو ته مرګ ژوبلې وخت دی. امنیتي سرتیری وخت په وخت هلته له وسله والو سره د نښتو او ورته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کوي، خو د دې سربیره هم په شمالي وزیرستان کې د نامنۍ پیښې دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر خارجه اساق ډار ته د مبارکۍ ټلیفون کړي. په خبرو کې دوی دواړه د خپل هیوادونو ترمن د اړیکو پیاوړي کولو، تجارت ته وده ورکولو، د ترهګرۍ پر ضد ګامونو پورته کولو ژمنه کړي ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وخت په وخت تور لګی چې په پاکستان کې برید کوونکي تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې محفوظ پټن نه لري او له هغه ځایه بریدونه منتظم کوي، خو د افغانستان ته طالبان حکومت بیا دا تورونه ردی. د دې تر څنګ د دې منتخب حکومت نه وړاندې نگران حکومت افغانستان ته د قانوني اسنادو نه لرونکو کډوالو ستنولو لړۍ هم پیل کړې وه، چې د دغې د وجه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر ښه نه دي. خو اوس ځینې څېړونکي وایي چې د پاکستان نوي حکومت جوړېدو نه پس ممکن ده چې د افغانستان سره یې تعلقات خشي. په دې حقله تفصیل د راشد خټک ریپورت کې ورو
پښپاړسم مرد ټلیفون دلاره د خبرو په وخت امیر خان متکی او اسحاق ډار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکې خکولو لپاره د کار کولو ژمنه هم وکړه. اسحاق ډار په خپل اکسپانا په یو پوسټ کې د امیر خان متکی په ټلیفون کولو خوشحالي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان سره تجارت ته وده ورکول، د خلکو ترمنځ اړیکې پراخول او د ترګرۍ په ضد مرسته کول د پاکستان لومړیتوب دی. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست حشمت وجدانی وایي چې په پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو نه پس دا هیله شته چې د افغانستان سره اړیکې ښې شي. د پدې اړه د مشال ډو پښتنه داسې ځواب کړه.
پرونی کوم خبره چې دواړو وزیران خارجه متمس کې شوې ده، زه دا یو ښه اقدام بولم که چیرې په واقعیت دواړه هیوادونه وغواړي نو کولی شي ستونزې د یو سیاسي تفاهم یا ډیالوګ له لارې دوی حل. او بل خوا ته پاکستان د افغانستان نه بغیر، افغانستان د پاکستان نه بغیر نشي کولی چې دوی ژوند ولري، ولیکه ښه ثبات وي دواړو هیوادو په منځ کې نو پاکستان کولی شي سمنځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي او خپل کوم تجارت چې دی په مخ ویسي او بل خواته کراچی اندغه سنور بندرونه په پاکستان کې لري افغانستان د دیلر لاري کول شي چې تجارت وکړي.
او په پېښور کې د جنین ټي وی بیورو چیف او تجنګر کاشف الدین سید وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ښه کولو لپاره کار د انتخاباتو نه هم وړاندې پیل شوی و. او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان دوره هم په دې لړ کې کړې و. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
د الیکشن وړاندې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې چې کم وفد تلو نو هغه وفد هم هغه سره چې کمی خبرې ترې د افغانستان واکمنو کړی دي هغه هم په دې بنیاد شوی دي چې هغه پاکستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي او دا ویلي دي چې یاره دا چې کم زمونږ ترمنځ کم داسې تنازعات یا متنازع امور دي په کار ده چې دا په خبرو اترو باندې حل شي او بیا زور په هغه کې په تجارتي اړیکو باندې هغه ورکړی شوی دی او دا هغه هم دا خواهش دی چې کدا چې خبره را هم شي نو پکار د چې زمونږ تجارتي رابطې دا رواني وي دا بحال وي.
بلخ په اسلام آباد کې اوسیدونکو د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس په خوانی استاد پروفیسر اجاز خان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خواره سي بې باوري زیاته ده او د حکومتونو په بدلېدو پر ډېر اثر نه پرېوځي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
پاکستان مسله دا ده چې هغه په دې کنفیوز کې دی چې افغانستان سره څنګه خپل معاملات حل کړي. تعلقات یې تاریخي طور باندې ډېر ښه نه دي پاتې شوي او چې کوم حکومت هم راشي هغه د بادشاه زمانه وه خو هغه د ترقۍ یا د نجیب کارمل زمانه وه خو بیا وروسته مجاهدین رالل هغه سره هم کیسې ګډې وډې وې. بیا اشرف غنی او کارزای صاحب دی رالل چونکې عدالت کې ذهن زمونږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی پولیټیکل نه دی بلکې یو ملیټری اپروچ لرو.
په کال 2018 کې د اگست په 15مه نیټه په افغانستان کې د جمهوریت حکومت ختمېدل او د طالبانو واک ته رسیدل په پاکستان کې د واکدارانو لخوا په خوشحالۍ بدرګه شوی وو. خو وروسته یې اړیکې ورسره خراب شوې او پاکستان څو واره په افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ته پناه ورکولو تورونه ولګول او وی ویل چې وسلوال د افغانستان ناراضي او دلته په امنیتي ځواکونو او د سیاستو حمله کوي. د انتخاباتو نو وړاندې د پاکستان نگران حکومت د بیا اسناد کډوالو خلاف عملیاتو په نوم د ملک نه د افغانانو وستل هم پیل کړی وو. راشد خټک مشال لډیو اسلام آباد.
مشال لډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال لريو خبرونه اوري. د پاکستان د سېنات د چوکیو لپاره امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. د انتخاباتو کمیشن د وفاق او سلور صوبو اتسل ویختو چوکیو لپاره د یو سل 15 سل ویختو کسانو نمونه په ډاګه او حتمی لیست جاری کړي. کمیشن به د مارچ تر 19 پورې د دغه امیدوارانو د کاغذونو ارزونه کوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بعد د سېنټرانو د ټاکلو لپاره د اپریل په 2مه انتخابات کیږي. د سېنات چوکیو ته سوک سوک ولاړ دي او د هغوی تفصیل سده د پیښور نه پیځ من خبريال شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا نامزدګي کاغذونه جمع کړل شوی مخکخو امیدوارانو کې پخوانی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ، د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي، فیصل واډوا، احد چیما، ډاکټر یاسمین راشد، راجا ناصر عباس، پرویز رشید، اسحاق ډار، سنم جاوید او امل ولی خان شامل دي. د خیبر پښتونخوا یو لسو سوکول لپاره تر دې دمه د ټکنوکریټ او علما دوه سوکول لپاره لس کاندیدانو نامزدګي کاغذونه جمع کړي دي. په دوی کې اعظم خان سواتی، قاضي محمد انور اډوکیټ، دلاور خان، انور الحق قادری هم د خپل نامزده کاغذونه جمع کړی دي. د وو عمومي سوکول لپاره 25 امیدوارانو کاغذونه جمع کړی دي. چپک عرفان سلیم، محمد طلحه محمود، دلاور خان، فیصل جاوید، اسف اقبال، اعظم خان سواتی، مراد سعید، نور الحق قادری، فدا محمد او نور شامل دي. د غرض د خزو د دوه سوکول لپاره وو کاندیدانو خپل کاغذونه جمع کړی دي. چپک مهوش علی خان، عائشہ بانو، روبینا ناز، روبینا خالد، شازیہ، سیدہ طاہرہ بخاری او حمیدہ شاہد شامل دي. خیبر پختونخوا کې د سند د ټاکنو د داریانو پاړه د صوبای الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیڑو توای
چونکہ ددی نن د چکم چا کاغذونه جمع کړی دي نو نن تاریخ باندې د اغه حتمی یعنی اغه فهرست جاری شو. په ددی او کاغذونو جان پړتال با د 19 مارچ پورې کیږي. د شان په 2 اپریل باندې با د انتخابات په صوبای اسمبلی کې چکم پولیس سټیشن به ډیکلیئر کیږي. اغه کې با منعقد کیږي. صوبای اسمبلی ممبران با خپل ووټ یعنی اغا تکم متمنګ ترجیح وایو اغا اب کاست کوي په دغه ورځ باندې.
دغه ورځ د بلوچستان د بیلابلو سیاسي او مسوبي ګوندونو شپږ درشه امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. په جنرال سیټونو پاکستان مسلم لیگ نن او جمعیت علما اسلام فین علاوه د پاکستان پیپلز ګوند غړو هم خپل نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. په بلوچستان کې عوامي نیشنل ګوند او پیپلز ګوند په ګډه په عامو څوکو ایمل ولی خان او جان محمد بلیدی کاندید کړي دي. دغه راز پخوانی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ، اعجاز احمد او ډاکټر حسین اسلام د بلوچستان څخه د آزاد امیدوارانو په توګه د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل. دغه ډول سنا جمالی د خځو رسوکۍ لپاره په آزاد توګه کاغذونه جمع کړي دي. د سینټ امیدوارانو ورسته نوملړ به د مارچ په ویشتمه جاري کول شي. د سینټ د انتخاباتو لپاره به په قومي اسمبلی او څلور واړو صوبایي اسمبلیو کې انتخابات کیږي. د فاټا د څلور پخوانیو غړو لخوا په خالي شوو څوکو به دا ور انتخابات نه کیږي. د پخوانی فاټا له خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو وروسته په سینټ کې د فاټا لپاره مخصوص څوکې د آئینی ترمیم له مخې ختم کړی شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اسلام آباد یو عدالت پرون د خبریال اسد علی تور ضمانت منظور کاو نو موړی له زندانه خوشی شو. تور د فروری په 28 د پاکستان د تحقیقاتي وفاقي ادارې اف ای ای لخوا نیول شوی او په هغه یې تور پورې کړی و چې د عدلیې پر ضد نفرت خپرونکی کمپاین یې کړی، خو تور دا تورونه رد کړي دي. اسد تور په سیاست کې د پوځ مداخلې په اړه د نیوکو لپاره هم پیژندل کیږي. که څه هم خبریالانو د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو وایي چې په پاکستان کې د بیان ازادي په بې مثاله توګه د خپلو لاندې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي خان رپورټ کې ورو.
په اسلام آباد کې د خبریال اسد علی تور وکیل او د بشري حقوقو فعال ایمان زینب مزاری د مارچ په 18 مشال لیډیو ته ویلي د یادی مقدمه اوریدنه د سپیشل جج سنټرل همایون دلاور په عدالت کې وشوه. عدالت د اسد علی تور 15,000 روپۍ ضمانت منظور کړي او وروسته اسد علی تور د اډیالا زندان څخه خوشی کړي شوی دی.
آج اسد علی تور کو اڈیالا جیل سے رہا کیا گیا ہے.
نن اسد علی تور د اڈیالا زندان څخه خوشکړل شوی. هغه خپل کور ته تللی. د هغه د روغتیا حالت ښه نه دی. هغه په زندان کې ډیر کمزورې شوی دی، خو بیا هم د مبارزې لپاره د هغه حوصله اوچته ده. او نن هغه ته ضمانت د سایبر کرائم سپیشل جج همایون دلاور ضمانت ورکړی دی.
سپیشل جج سایبر کرائم جج همایون دلاور کی کورٹ سے.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د پروري په 28 خبريال اسد علي تور هغه وخونی وو او په نوموړي تور پورې کړو چې هغه په ټولنیزو شبکو کې د عدلیه په ضد بددیانتۍ وړ کمپاین کړی دی، خو اسد علي تور او وکیلانو یې دا تورونه رد کړي. پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو تر هغې وروسته په ججانو نیوکې زیاتې شوې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14 امر وکړو چې په سمه طریقه د مشر نه ټاکلو له امله پاکستان تحریک انصاف نشي کولی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د انتخابي نخې په توګه د کرکټ بله بیټ وکاروي. خبریال اسد علي تور د نیولو وروسته د اسلام آباد یو عدالت د فروری په 20 پړومبي ځل د 5 ورځو لپاره او بیا د مارچ په 3 د 3 ورځو لپاره او د مارچ په 6 د 2 ورځو لپاره په جسماني ریمانډ وفاقي تحقیقاتي اداري اف ای ای ته سپارلی وو. خو د مارچ په 8 د اسلام آباد ځای عدالت د اسد علي تور د نور جسماني ریمانډ د اف ای ای غوښتنه رد کړه او نوموړی په جوډیشل ریمانډ زندان ته ولېږو. پاکستان او یو شمېر نړیوالو صحافتي ادارو او د خبریالانو د حقونو ادارو د اسد علي تور گرفتاری غندلی او د هغه نیولې د بیان د ازادۍ ضد عمل بللې او د نوموړي د خوشی کولو غوښتنه هم کړې وه. په کراچۍ کې خبریالو د خبریالانو اتحادیه کراچۍ یونین اف جرنلست جنرل سیکرټري نعمت خان مشال لیډیو ته ویلي په پاکستان کې هر هغه خبریال چې د اسټابلیشمنت امنیتی ادارو او عدالتي پریکړو پر ضد خپل رائے ورکوي، غږ پورته کوي، د هغوی په ضد مقدمه جوړیږي او نیول کیږي.
اسد تور چې دا د کم گرفتاری چې دا یو د کم یو صحافي اولنی گرفتاری نه و. پاکستان کې داسې ژوند شوی دی، په پاکستان کې صحافیان نیول شوی دا هغوی په ضد باندې کیسونه درج شوی دي. په پاکستان کې چې په کم وخت کې اسد تور خپل ویلاګونو ریکارډ کول یا کم کې چې موږ اوس موجود یو دا دور دی چې دا د اسټابلیشمنت په نظام باندې د کنټرول د ټول نو مضبوط دور دی او یقینا اسټابلیشمنت دا غواړي چې څه قسم کې دی اواز دې دی آواز هغه اوچت نکړي شي.
نعمت خان په وینا چې حکومت او ریاستی ادارې د مقدمو د لارې خبریالان یروي، غواړي چې هیڅوک د هغوی په غیر قانوني غیر جمهوري ګامونو پوښتنې راپورته نه کړي. نعمت خان وایي په یاد قضیه کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس جسټس فایز عیسی او اسلام آباد هایکورټ د ایف ای ای هغه نوټس غیر قانوني ګرځولي چې ایف ای ای د فروری په درشتمه او شپږشتمه اسد علي تور ته جاری کړی وي. د کراچي پوهنتون د ابلاغ عامه څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي پاکستان کې صحافت یا مطبوعات ریاستي ادارو په بیلابیلو نامو تل د خپل کنټرول لاندې ساتلي دي.
پاکستان خطرناک ترین ممالک کې شامل
دی. دوی پاکستان د نړۍ په هغه خطرناک هیوادونو کې شامل دی چې خبریالان پکې وجل کیږي، زورول کیږي. بدقسمتی دا ده چې هر دورې حکومت هغه سیاسي ګوندونه چې ځان جمهوری بلي د خبریالانو مطبوعاتو د کنټرول لپاره تل د اسټابلیشمنت په لاس استعمال شوی دي او هر نوی قانون سره خبریالانو باندې نوی بندیزونه لګیدلی دي. موجوده حکومت چې جمهوری پریکړې پکې نه لیدل کیږي، نو داسې حالاتو کې د آزاد صحافت لپاره ډېر کم ځای پاتې دی. دا په داسې حال کې چې تیر کال د جنوري په شلمه د سینټ په غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې حکومت تفصیل ورکړې چې له مخې په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې 240 خبریالان وجل شوي دي. د بې پولې خبریالانو سازمان یا رپورټر وداؤټ بارډر 2022 کال په پای کې په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی او خبریالان د وسلوالو د ګواښونو او د امنیتي ادارو لسار ډیر شکایت لري. پاکستان کې وخت په وخت خبریالان زورول شوي، تختول شوي او وجل شوي دي او اکثر وخت د داسې پیښو تور په امنیتي ادارو اچول کیږي، خو د پاکستان امنیتي ادارو دا تورونه تل رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
او اوس د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو. سوات ته په منګوره کې یو تنور والا د روژې په میاش کې د دیر شروع په ډوډۍ په 10 روپۍ خرڅوي. د په خبره هر ورځ تر 2000 پورې ډوډۍ د سیمې غریبو خلکو ته ورکوي چې مقصد یې غریبو کسانو سره مرسته کول دي. تفصیل له سوات نیاز احمد خان را کوي چې د ډوډۍ په خولو په غږونو پیلېږي.
د سوات منګوري خار منګوره بند محلک کې د ډوډو تنونه 15 ډوډۍ ترلاسه کوونکې د پیښور پیاز چې منګوره کې مزدوري کوي وایي چې تودې ډوډۍ ترلاسه کړي. نو ورته ویل شو چې دغه تنور کې ډوډۍ د بازار نه 40 روپۍ ارزانه ده.
جراغم چې د روټۍ 30 روپۍ ده، خو هغه مال جی نور پیسې واپس راکړي او دا روټۍ مال په 10 روپۍ راکړي. ٹھیک شو، چې مې حساب وکړو دا روټۍ 450 روپۍ راکړي او دې مال 150 راکړي. ٹھیک شو، کنه نو مې خوشاله مې شو دوا مې لوکا نو ما کوم دی خبره چې 300 روپۍ مونږ ته فکر پاتې شو. ٹھیک شو، نو دا څومره غټه خبره ده. پیښ شو بس دا جی الله دې زته کی الله دې خوشاله کی او ان شاء الله چې ټول ته خواس کوم چې دلته راځي او خپل بشر ته کوي. پیښ شو که څوک پیږي دلته راځي
ارزانه ډوډۍ خرڅون کې د تنور مالک امیر رحمان وایي چې هر کال په روژه کې د بازار نه نیم پنیمه په ارزان نرخ ډوډۍ خرڅوي، خو سخت کال ورسره د خیر ښېګڼې یوې ادارې الخدمت فاونډیشن مرسته وکړه. نو ډوډۍ یې په 10 روپۍ کړه او روزانه تر 1500 نه 2000 پورې په ارزان نرخ ډوډۍ خرڅوي.
خو دا کس راغی ماته وینا وکړه چې را پیدا 5 روپۍ ډونیشن بس تاسو سره ځکوم ته به ډوډۍ عوامو له 5 روپۍ ورکړي. نور د عوامو لپاره زمادي بابا خپل بذات خود ریلی 15 روپۍ اور کړي دی. کس 5 روپۍ ریلی فور کو زماري بابا 15 روپۍ ریلی فور کړي.
کورونو ته دا لکه بچت
الحمدلله زو د ورځې شپارستی لې 15 لې 20 کیلو په خوم 20 کیلو د ویتی لینا او ستن چې د کم اس کم 100 کسان چې دی هغه الله رب عزت کور کوي. 80 کسان کور کوي اوس یا خو ولا زره ورکو چې سونه راځي ایسې حساب کتاب باندې راځي لا مخلوق راځي خپل شی وړي اوسي.
د بند محلي یو مشر محمد جان مومند وای په 10 روپۍ ډوډۍ اغستل د غریب کورنۍ لپاره مشکل وي، ځکه چې د وړوکي کورنۍ هم لک تر لګه 10 ډوډۍ د وخت ضرورت وي. دغه تنور د سیمې د غریب لپاره په روزه کې یو ډالۍ ده.
لکه دا کرے په کور کې زما د کور 15000 روپۍ کرے ده، 30000 په 28000 په ما بسې بیل لازي او ان کوم زما 0 روپۍ ورځ ده. دا غنو دا خلک چې تینې دا ټوله روزه دا قشر یو سړی په 300 وړي هغه د 100 وړي په 200 روپو اغزان لینګولې والی دا غي په دا خو شي نور دا غي لکه سیوا خلک خو ځړې نشي کوله او چې چا وس کی په دې باندې او کم خلګي هغه په بل بل طریقه راوځي خو دې غریبانو د څه خدمت وږي. یو کیلو 2 کیلو خو خدي راوړي لیکن ګولې دې پکې کوي او راوړي دا دې نه کوي چې دا پلاني په فاونډیشن دې دا پلاني او بچ راځي غریبانو لږه ورکي دا غي په پوره کار کې الله به دا غي اجر ورکي.
هر کار په روژه میاشت کې شتمن خلق په بیلابیلو طریقو د غریب خلکو مرستې کوي، خو د بن امیر رحمان وایي چې د هغه مقصد د سیمې خلکو مرستې په داسې طریقه کول دي چې چاته هم بی ارزي ونه درېږي او په ارزان نرخ ډوډۍ هر څوک ترلاسه کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د شمالي وزیرستان د میرالي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره عملی اقدامات پورته کړي. دوی وايي پرون په خدي سیمه کې شو بریدونو کې یې کورونو ته هم تاوان رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د میرالي په خدي سیمه کې په پوځي کې امزان مرګ برید او نښتو کې د دوو افسرانو په ګډون وو پوځیان وژل شوي. د پاکستاني طالبانو حافظ ګلبادر ډلې لخوا د دې برید ذمواري منل شوې. بلخوا پوځ ویلي چې په دغه برید کې یې د نښتې پر مهال شپږ وسلوال هم وژلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني پرون ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې له 15 تر 6000 غړي په افغانستان کې موجود دی او د افغان همکارانو للارې د هند د پیسې ترلاسه کوي. مشال ریډیو د دورانی د ادا او پاړه د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره د خبرو هڅه وکړه، خو نوموړي په دې حق له جواب و نه وې. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. بلخوا پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوړخیزه اړیکو لپاره په ګډه کار کولو باندې سلا شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سردار پرون په ایکس باندې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د مارچ په 14 ټلیفوني خبرې کړې چې پکې یې ویلي تجارت، امنیت، د ترهګرۍ مخنیوي او د خلکو ترمنځ رابطې یې د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د اسلام آباد یو عدالت پرون خبریال اسد علي تور په ضمانت خوشي کړی دی. نوموړی د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے د فروری په 18 په هغه وخت نیولی و چې یادې ادارې په خبره اسد علي تور په ټولنیزو شبکو کې د عدلي خلاف بدنیتۍ ولاړ کمپین کړی دی، خو اسد علي تور او وکیلانو یې دا تورونه رد کړي دي. او نن د افغانستان د هلمند ولایت په ګیرشک ولسوالۍ کې ټرافیکي پیښه شوې چې په کې خواوشا 21 کسان وژل شوي او 11 جوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبرونه دي. د خبرونو په دویمه نیمایي کې ورزو ځنې نړیوالو ریپورتونو ته په روس کې د ولسمشرۍ د درې ورځنیو انتخاباتو نن ورسته ورځ ده. اټکلونه دادي چې ولادیمیر پوتین به د ولسمشرۍ بلې شپږ کلنې دورې ته په اسانۍ بریالی شي. په همدې حال کې د روس په ځنو برخو کې د رای ورکولو مرکزونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو خلاف احتجاجونه هم شوي. د روس د انتخاباتو د چارو مسولین وایي 14 میلیونه تن د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ویل شوی دغه انتخابات به آزاد او عادلانه نوي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د روسیې په ټولو ساحو کې چې 11 محلي وختونه دي، غرمه مهال د رای ورکولو په مرکزونو کې د خلکو کتارونه وو او د ولسمشري پر ټاکنو یې اعتراض وکړ. د دې اعتراض غرمه د پوتین په وړاندې نیمیږي چې د روسیې مرسي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی غوښتنه کړې وه. اټکل دا دی چې دغه ټاکنې به ولادیمیر پوتین ته په ډیره اسانۍ د بلې شپږ کلنې دورې د ګټلو زمینه برابره کړي، ځکه د پوتین په وړاندې کوم جدي کاندید نه تر سترګو کیږي. 25 کاله کیږي چې یو اویا کلن ولادیمیر پوتین په روسیا کې یا صدر اعظم یا هم ولسمشر دی. تر دغو ټاکنو یو میاشت مخکې د ولادیمیر پوتین تر ټولو لوی سیاسي رقیب الکسی ناوالنی د روسیې په یو لیرې پراته زندان کې تر نامشخصو شرایطو لاندې مړ سو. دی د هغو تورونو له کبله زندان ته اچول سوی و چې د ډیرو په باور سیاسي انګیزه یې درلوده. د پوتین نور جدي سیالان یا زندان ته اچول سوي یا هم جلاوطنه دي چې نه دي توانېدلي د ده په وړاندې ځانونه کاندید کړي. په همدې حال کې تر ټاکنو مخکې لا په روسیا کې پر سیاسي مخالفانو او آزادو رسنیو محدودیتونه لا سخت سوي دي. دغو شرایطو دې ته زمینه برابره کړې چې د پوتین په وړاندې هغه درې کسان ځانونه کاندیدان کړي چې له کرملین سره شی اړیکې لري. دا درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکي، د ولسی جرګې مرستیال او د نوي خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف، او د ولسی جرګې غړی د غرض د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی چې سیاسي تګلارې تر ډیره د پوتین له پالیسۍ سره ورته والی لري. د ناوالنی لمړینی سره سره د هغه د نظریه عملی سوچ له خلکو یې غوښتي وو. غرمه مهال د غرمه د پوتین په وړاندې په نوم اعتراض د سیاسي مخالفت د ژوندۍ ساتلو لپاره عملی کړي. څرنګه چې د روسي سختو قوانینو د خلکو عمومي غونډې منع کړي، دغه اعتراض دقیقا غرمه مهال د روسیې د رای ورکولو په مرکزونو کې وسو چې خلکو اوږده کتارونه جوړ کړل. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په نوو سیبرسک، چیتا، یکاترینبرګ، پرم، مسکو او نورو ښارونو کې غرمه مهال د موټرو زور رای ورکوونکو اوږده کتارونه جوړ دي. د دوی په شاوخوا کې ګڼ پولیس هم ښکاري او دا اعتراض داسې وخت سوی چې حکومت د ټاکنو د پروسې د ګډوډولو په صورت کې د اوږد مهاله بند خبرداری ورکړی وو. تمه کیږي د دغو ټاکنو نتیجې سبا دوشنبه یعنی د مارچ میاشتې پر 13 اعلان شي. دا لکه چې مسکو د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي. اول سوي چې دا ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیونه تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي او تر پرون پورې د دغه شمیر کسانو کابو نیمایی خپل رای په آنلاین بڼه کارولې دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان هلمند ولایت کې ټرافیکی پیښې غنو کسانو ته مرجوب لاړولې. طالب چارواکي خبر ورکوي چې د هرات کندهار په لویا لار په ټرافیکی پیښه کې 21 کسان مړ شوي او لک تر لګه 11 نور جوړل شوي دي. د چارواکو په وینا د پیښې جوړل شوي کسان د ګریشک ایمرجنسي او مرکز لخرګه خار ته منتقل کړل شوي دي. په دې هکله تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
دغه ټرافیکی پیښه تیر شپه د هرات کندهار پر لویا لار رامنځته شوې ده. طالب چارواکی وای په یاد فیشه کې 21 تنه مړ شوی او 11 تنه نور ټپياندي. د هلمند والی ویان محمد قاسم ریاض رسنی ته ویلي چې دغه فیشه د ګریش کول سوالي په یخچال سیمه کې د تیلو د ټانکر او د 1500 ډوله موټر او موټر سایکل د ټکر لامل رامنځته شوی دی چې ورسته ورلګیدنه هم رامنځته شوی ده. نو موړی وای په یاد فیشه کې 21 تنه مړ شوی او 11 تنه نور ټپياندي. بلخوا په سیمه کې عیني شهیدان وای تریادي ترافیکی فیش ورسته ورلګیدنه هم رامنځته شوی دی چې ګڼ شمیر کسان یادي ورلګیدنه هم مړه کړي دي. عیني شهیدان زیاتوي چې د مړو شو کسانو هویت نه معلومیږي، ځکه د دې په خبرې چې په زیات اندازه سوځول شوی دي.
یو وخت نه لاس کا ستا سی نه معلومیدل نه بس لکه څو وخت مې نو په شهیدان سوي دي پاک سوي دي و پاک مټر وس معنا خپل ور مرکدواري چې پي پر خالص وجه بالا ور ځایم نه پکښ کیچ ور واخلي چې څه دي. شه و و شهیدان چرته دوی داغه د کټولو د پیژندلو نه جدای
شي. شبخانی د ډاکټر د خواسه چې ما ته ویل سوي دي، د شبخانی ډاکټر وای وای د ټپيان ویل چې اشتاد والا سګریټي ووي چې نشاسو ولبل دا ټیلر ولاړو مخه مخه راغلی په ټیلر کې مشه دی شه نه اشتادانو سره زغلوي نه چارانو سره زغلوي دی چیل دی په ولاړ موټر کې بل مخه مخ پښ پټان کړ کې مخه مخ ولې شو ولاړ دی کنه ولاړ خو مخه مخ ورپښ ولې دی مشکل ولني خچ مخ کې خو تر هغه غم شي مشه دی ما ګر سره ترافیک مشکل مې دی نو هغه مخه مخه کې دښ سیابتی متو یې خسته دی لمبی خسته دی مشکل ولې څنګه کې سره
محمد قاسم ریاض د غراز یتوی چې د پیښې ټپيان د ګریش کې میریجنسي او مرکز لشکرګاه شار ته انتقال شوی دی. رافورونه وای چې د یو شمیر نورو ټپيانو روغتي حالات هم نازک شولل شوی دی. لدی ټولو سره سره د ترافیکو ریاست مسولین ویل دي چې په تیرو څو باندې لسو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 کسانو په ترافیکی پیښو کې خپل ژوند بایللې دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلې شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د انساني حقوقو نړیواله ادارې امنيستي انټرنیشنل د پاکستان غوښتنه کړې چې په ایکس شبکه لګولې بندیز د لری کړو د بیان ازادۍ ته د احترام وساتي. په پاکستان کې د فروری له 13 ایکس چې په خوانی نوم ټوئیټر دی تا د خلکو لاسرسي محدود شوې ده. په دې اړه په اسلام آباد های کورټ کې یو قضیه هم روانه ده چې د پاکستان د مخابراتي چارو ادارې پی ټی ای استازي عدالت ته د جواب ورکولو لپاره نور وخت غوښته دي. په دې اړه تفصیل د احمد شاه اعظمي ریپورت کې ورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنيستي انټرنیشنل د مارچ پر 14 پر خپل ایکس پانه په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې ایکس شبکې د فبروري له 13 بند شوې ده او هغه له 28 نور مدني ټولونو او د بشري حقوقو له سازمانونو سره یو ځای په هغه هیواد کې د ایکس د بیا بحالي لپاره یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړې ده. په بیان کې ویل شوی دا کړنې نه یوازې د بیان د ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي اساسي حقونه ته پښو لاندې کوي، بلکې د رښتونو سیاسي خبرو اترو د ټکولو یو ستونزمن مثال هم رامنځته کوي. هغه ډلې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغه هیواد د بشري حقونو لړنیوالو ژمنو سره سم دي د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حقونه وساتي. تر دې وړاندې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د خبريالانو او بشري حقوقو سازمانونو د هغه هیواد په یو شمېر برخو کې ټولنیز شبکې ایکس ته د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اندیښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان عدالتونو هم په هغه هیواد کې ایکس ته د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اوریدنې کړې دي. اسلام آباد های کورټ د مارچ پر 13 د مخابراتي چارو د ادارې یا پی ټی ای استازي هزار کړي ول. د پی ټی ای استازو عدالت ته ویلي چې هغه ته د جواب لپاره نور وخت ورکړل شي. ورسته عدالت د پی ټی غښتنه و منله. تر هغه وړاندې د مارچ پر 15 د پی ټی وکیل د ویاوریدین پر مهال سند های کورټ وویل چې د کورنی چار وزارت او نور امنیتی ادارو پر سپارښتنه د امنیتی وجوهات له کبله د انټرنیټ خدمات ځنډولې ول. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري پر 13 د راولپنډي کمشنر لیاقت علي چټا د وی خبري غونډ پر مهال د فبروري 8 پامو انتخاباتو کې د مبینه ټګیو اعتراف وکړ او خپل څوکۍ استعفا ورکړه. پر هماغه ورځ په انتخاباتو کې د درغلي پر ضد د تحریک انصاف او نور ګوندونو احتجاجونه هم روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سمدستي د چټا تورونه رد کړل او د پلتون امر وکړ. د دې پرته نگران حکومت او کمیشن په بیا بیا ویل دي چې د فبروري 8 انتخاباتي بهیر پوره شفاف او منصفانه و. په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نور موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په ورستوي کې هم ډېری خلک په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پر ضد د غونډو په اړه پر ایکس ژوندۍ بحثونه او لیکنې، ویډیوګانې او عکسونه خپروي. په پاکستان کې د فبروري پر 8 ټولټاکنې وشوې. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولې ول. هغه وخت د کورنی چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت د ټینګښت لپاره کړی وو. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
په پاکستان کې د 8 فروری د عام انتخاباتو نه پاس تحریک انصاف په سنی اتحاد کونسل کې د دې لپاره شامل شو چې د دوی ټول امیدواران په آزاد حیثیت کې پاس شوي وو او دوی ته د خزو او لګکیو چوکۍ نه ورکول کېده. خو د سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو باوجود هم د انتخاباتو کمیشن دوی ته ځانګړي چوکۍ نه دی ورکړي. دوی په پېښور های کورټ کې هم تحریک انصاف مقدمه درج کړې وه خو های کورټ ولا دغه راج رد کړی ده. بلخوا غوند وای د فیصله پر ضد به سپریم کورټ ته دي. خو د دې لوجه د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل ترمنځ اختلافات رامسته شوې دي او د یو بل پر ضد بیانونه ورکولو لړۍ هم روانه ده. نور تفصيل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک راکوي.
په قومي او صوبایي اسمبلیو کې تحریک انصاف ته د ښځو او اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ نه دي ورکړل شوې او د دې څوکیو د لس نوتو په وجه د خپل اتحادي سنی اتحاد کونسل سره اختلافات هم پیدا شوي دي. د تحریک انصاف غړو ته په ګوند کې دننه انتخابات نه کولو په وجه انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې، نو دوی په ازادانه توګه په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د انتخابات ګټلو نه پسې د ښځو او اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ ترلاسه کولو لپاره په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیدو اعلان وکړو. خو سنی اتحاد کونسل د ځانګړو څوکیو لپاره نومونه د الیکشن کمیشن آف پاکستان سره په ټاکلي وخت نه جمع کړي. د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل د اختلافاتو په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټیوی ډایرکټر مبارک علی مشال رادیو ته وویل.
پاکستان تحریک انصاف د سنی اتحاد کونسل سره چې کوم اتحاد دی، اتحاد چې د کوم مقصد لپاره شی او هغه مقصد پوره لکه نشو، هغه د مخصوص نشستونو نه محرومه پاتې شول او په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس دلته سوال دا دی چې دا اتحاد د چا په وینا شوی او دا اتحاد چا کړو؟ ځکه چې بیرستر علي ظفر چې کوم دی، کوم چې سینیئر رهنما دی د پاکستان تحریک انصاف، هغه دا خبره کوي چې د عمران خان لخوا هغوی ته هدایت دا شوی چې یا خو به د جی یو آی شیرانی ډله د هغې سره اتحاد کیږي یا داغینه پس لکه دویم آپشن چې کوم هغه مجلس وحدت المسلمین.
د تحریک انصاف مشرانو علي ظفر او شرف زل مروت د جی او ټي سره د خبرو په وخت وویل چې د سنی اتحاد کونسل سره الحاق کول د دوی د ګوند غلطي و. خو دوی په جواب کې د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده احمد رضا په خپل ایکس پانه وویل چې د تحریک انصاف غړي باید خپل مسلې په کور دننه حل کړي، ځکه چې د سره هم په دې اړه ډېرې خبرې شته، کوی کړي نو دوی به چاته مخونو ښکاره کولو جوګه پاتې نشي. د ده د بیان په اړه په اسلام آباد کې د ورلډ ټریبیون ایډیټر افتخار مشواني مشال لډو ته وویل
چې دې وخت کې پی ٹی آئی چې کوم دی هغه ایز اے پالٹی هغه کې دنه ډېر زیات مسائل دي، پالیسی هم سا کنکریټ پالیسی نه ده. پی ٹی آئی هغه غلط فیصلې چې کوم دی هغه نن د ملک او د قوم لپاره هم هغه انتهایی نقصان دہ ثابتېږي. پی ٹی آئی او سنی اتحاد کونسل چې کوم دی په پارلیمنٹ کې هغه دغه یو اپوزیشن او خیال دادی چې دا به یو ډېر مضبوط اپوزیشن کردار ادا کړي، لیکن ماته داسې نه ښکاریږي. هغه وجه دا ده چې ودین پی ٹی آئی چې کوم دی داسې خلک انجیکټ شي دي د پی ٹی آئی د پارا ډیر زیات نقصان دی ثابتېږي.
د ځنګړو څوکۍ د پر تحریک انصاف په خور هایکورت ته درخواست هم ورکړو، خو هایکورت دغه درخواست رد کړ. تحریک انصاف اعلان کړی چې د هایکورت د پریکړې خلاف به سپریم کورت ته درخواست ورکوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د روجې میاشتې لپاره د صوبې خواوشه اتنی ملکو به وزله کورنیو ته د لسو زرو روپو مالی مرستو ورکولو اعلان کړی. خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې ورته تر دې دمه دغه پیسې نه دي ورکړل شوې. دوی وایي یوې خواته ګرانی ده، بلخوا روجا او بیا په روجا کې روزګارونه هم سم نه وینو، پکار ده چې پیسې ورته زر تر زره ورکړل شي او خوراکي شیان هم ورته ارزانه کړل شي، ځکه چې په لږو پیسو گزاره ګرانه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په دې پروګرام کار روان دی او زر به حقدارو ته پیسې ورکول شروع کړي. تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور دا مارچ په اومه اعلان کړو چې د سوبې بیوزله شوخه اتنیم لکه کورونو ته به پروژه کې لزر روپې میاشت مالی امداد ورکوي. خو دغه پروګرام لا نه دی پیل شوی او خلک وایي باید زر تر زره دغه پیسې ورته ورکړي، ځکه دوی د ګرانې له وجې بازارونو ته نشتلی او نه سو ځان له اخیستلی شي. دا چرسدې پغړ بازار کې پلاسګړې سبزي خرڅونکي سید الله وایي
کسي کتر ته میسج کړی او تر دې وخت پورې څه پیسې کتاب پوي نه شو مدارو دا چې په روجا کې مونږ ته ملي ونی شي ګرانی دا بیا د دینه پات به مونږ سکو پکار دي چې دا مونږ له اوس راکی.
قجوري او چارو خرڅون کې محمد اشفاق وای سو سوار خپل شناختی کارت نمبر لیګل هم دی خو لا پیسې ورته نه دی ملو.
دا وای چې مونږ میسجونه کړی دي او واپس راغلی چې مونږ به تاسو ته که خبر درکو او سپور سم لانیشته. دا روجا 13 شنو دی وخت مونږ قرضدار یم او روزګارونه هم نشته، غریبی ده، هر سړی چې کم دینو لکه کمزور دی. کدا غری سړی تا پتا دا یوازې دانا چې زب وې مجله کا زب دا ټول کمزور دي، غریبانان دي او غریب سړی دا پارا مهنګایی دا ډیر زیاته.
شپې تکلل مختار علی چې پوګا په بازارونو او لارو کوسو کې د ماشومان او ټوپه واسکټ او پنې خرڅوي وای روزګارونه ډیر خراب دی، نو باید حکومت ورسره د مرستو ژمنې سرته ورسوي.
دا مون خدا به نظر پیسې کور والا والا اخلي او څه دی را ده سم دا رنګ اطلاع کړي و چې تاسو ته به روزي پیکې د پاره دا 10000 روپیه ملاويږي. مون خو میسج هم کړو د دې پته نه نه سم کړه پیسې نه لري ملو شوی او کمزوري او روزګارونه نشته سوداګان کوم لو تاوانونه کوي. نو مون وزیر اعلی سم ته دا خواسته چې دا پیسې راغلي چې دا مون ته ملو شي.
ولې په دې اخلم چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب سره تماس ولول نو هغوی سره خو خبره ترونه شوې، خو د هغوی د مطبوعاتو مرستیال نعیم الحق مشال لیډو ته وویل چې یو شخصي بینک سره خبره اتره شوې ده چې د هغې له وجې خبره د ځنډ ښکار ده او راتلونکې اونۍ د ګل یا نهه ورځې نه به دغه پیسې ورکول شروع کړل شي. ولې هم په دې بابله د خوراک صوبایي وزیر زارشاه تورو د مارچ 15 په مردان کې خپل یو خبري بیان کې ویلي وو چې د صوبې شاوخوا 8,00,000 کورونو ته 10,000 روپۍ میاشت پروګرام به ډېر زر څو ورځو کې شروع کړي او د دې نه به د صوبې خوښه 500,000 نفوسو ته ګټه ورسي. دغه ډول د خوراکي توکو نرخونو قابو ساتلو په اړه دوی ویل چې صوبه کې خصوصي مهم د وړومبۍ روزې راسې پیل شوې دي او ډېر کاروان هم کړی دي چې پکې ګران توکي خرڅونکي گرفتار شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په روجی میاشت کې د پیښور ګنډ شمیر خلک د سودا لپاره مشهور بورډ بازار ته ورځي، خو دوی وایي سږ کال خوراکي شیانو بیې ډېرې لوړې دي او په سرکاري نرخنامې څوک عمل نه کوي. بلخوا د بازار دوکانداران دا موقف لري چې منډیانو نه ورته سودا په ګرانه بیه پریوزي، نو ځکه یې نرخونه هم زیات کړي دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په بورډ بازار کې ځینو کسانو سره خبرې کړي چې د سودا لپاره ورغلي او دوکاندارانو سره هم خبرې کړي چې ولې سرکاري نرخنامې نه عملي کوي. راځي چې په ګډه واورو.
والله ابروتانه ابروتانه خواګه ابروتانه خواګه
والله پستانه والله پستانه والله پستانه والله
پستانه 5 کیلو 100 روپے کیلو.
د مشال ریډیو ریدونکو دلته یو دکاندار سره خبرې تر کړو کنوم را ته وخلې.
وا حبیب الرحمن واره
ک تر ته یو څو شینو ریټونه وې
د سه وچه د روجینا مخکې د کوهنور کوم د لوکل وړي کې راځي کنه د په 1,500 روپیه دا به 15 کیلو ولا اوس په 2,000 روپیه کې د روجې ته 2,500 روپیه لوکل ګران شوې دي. ډالډا چې کوم دی په 2,500 روپیه دي شو په 2,500 روپیه دي 15 کیلو ولا د لوکل چې کوم د غریب سړی خوراک چې کوم دی لوکل وړي د 2,500 روپیه ګران کړی دي. مهودال په 550 روپیه کیلو دي. ورجا خدي اوس په 340 روپیه کیلو خرڅيږي. خچاول چڼودل په 230 روپیه دي. روخوزا د 13 کال تقریبا په 390 روپیه اوس په 450 روپیه دي. کشپتور روپیه فرق صرف دغه رجله په دې کې راغله دي 800 ملي لیټر کې.
ځلې حکومت نرخنامه کې او بیا داسې سودا کې ډېر فرق دي.
دغه چې حکومت په نرخامه کې یو شی لیکلی او مارکیټ کې به شاته ملاويږي چې مونږه کم به منډین آلو کنه الته ګران وي، نو په دې کې دکاندارانو کو سروال نه لري. نو مزه د حکومت کارونه دي چرته پېټرول ګران شي، هغه سره اثرات پرې وزي کوي کې زی اضافه را شي کنه دا شینو باندې کوي دا شینو زیات راځي. پاکستان کار زی ډیر علی بس مونږ نه پې پویګو او نه د حکومت سره حل شته.
نمرت وخلو
نومام خیال اکبر افریدای بس لگه دا رجمات مجمات دا شاینا راخلو نو غوریم گروندی وارم گروندی یو شای ارزان نشتای
نو بشیر یو چکن پزر رو پیده یو بزو خو چه اوتل که کار کام واس خوبی چوتی دا روجه دا دفته که یو زل لیودو بس بس پیکاوده کل سمبوسی کل یو شای کل بل شای چگنیانی مگنیانی وخا زرو تا رسیده لی وخا من بس لگرزانی شی منگوی چی بس
اسلام منوم ده زه کجورې خرڅوم وروره بورډ بازار کې رحیم پلازې مخې ته درته وایم دا بیارم چې د مونږ خرڅو په 500 بیا چې ګاګ لانجو کې په 200 مرکو او دا ایرانې چې د پشپک 100 ریټ ده په 500 مرکو او دې کې دا سکر والا ده په 400 ده په 350 مرکو.
نو دا ګاګ ګیلې کا چې کومه سرکاري نرخنامه ده په دې باندې عمل نشي
چې په سر ریټ مونږ ته په منډۍ کې میلو شي هغه انداز باندې ورته ریټ اچو په ماغه ریټ مونږ خرڅو مونږه کیلو کې 500 سم ګټو دیشتم ګټو دسې پر وخراج چې سلم پکې ګټو نرخنامه ته چوزي خامخا تاوان چې او شه مونږ په 400 والو نرخنامه کې 350 ریټي خو خامخا به تاوان کې.
نو می مجید دی من تو خرڅو
دا د نېدی نه جوړیږي منس کی قیمه بندیږي کرم بندیږي پیاز بندیږي نور زیره میرا د مصالحو رچو بره دی چکا چو چکنیا چو دال چو سلاد
تقریبا 600-800 دانی خرڅیږي.
زه تاکالم بلال ډیر زیات خوخه زه غوږی کلم بورډ ته راشم خامہ خوړم کور کې مخلک خوخه دا کور په فرمایش خوړم
زمان واقف ته او جمعون واستل نارالو زه جی اسلامي کالج کې ما بس راغلو دلته سودا د پر راغلو او سټوبري مو واغستا دا جی سیوان مو واغستا او سپیکوړې خلو بس هاستل کې اسه مالات خرابې بچ روزه وی کنه نو بیا موږ بیا ځکه بار ته پر روزو کنه دلته سوال بیا تک روزه ماته خو بیا لري راني خو ډیره زیات ده اوس امرودان مو کته اصل کې اسه ₹200 باندو اوس په 350 باندې دي جی روزه کې لګي پیسې سیواله کې کنه هم روزه کې نه لګي روزه کې لګي سیواله کې
په پیښور بورډ بازار کې د دکاندارانو او عام ولستا سرعت مواردل چې زمنګ همکار فرهاد شینواری سره خبرې کړې وي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې په پای کې ورزو د دینی موضوعاتو خبرونه ته د روجي ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې په روجه کې د ساتيري لپاره د نورو کارونو پر ځای ولې عبادت خوي دا به هم اوري چې په زنو هوادونو کې خزي د تراوی د مونږ د پاره جمعاتونو ته ځي نو آیا دوی کولای شي چې په کور کې هم د مونږ ادا کړي او کسانګه دا موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روخانه کړی دا
د رمضان المبارک په دې مبارکه میاشت کې بعضی ورونه داسې منګه ګورو چې هغوی د رمضان المبارک په دې مبارکه میاشت کې څو کسان سره راټول شوي او تاش کوي او قتې کوي او یا مثلا تلویزیون ته ناستي او تلویزیون ډیر ګوري څوک موسیقي اوري څوک شیشه کوي نو تر یو حده پورې تر لږ وخته پورې که چیرته په عام ورځو کې دا اعمالو شي خو زه یو خبره لیکن د رمضان المبارک دا مبارکه میاش چې دا د مسلمان د پاره د کامیاب تجارت میاش ده دا باید په داسې شیانو باندې مشغول نه کی باید د الله جل جلاله په ذکر باندې په دعاګانو باندې ځکه چې کومې دعاګانې په روژه کې قبلېږي هغه بدون د روژې نه هغه سې نه قبلېږي د عبادت چې کوم قیمت ته په روژه کې هغه به په عام ورځو کې نه دی د خیر ښېګړې د عمل چې کوم قدر دې پروژه کې هغه په عام ورځو کې نه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم یو انسان چې یو نیکی او خیګړو کې پروژه کې نفل او تطوعی کار وکي یعنی هغه کار چې الله تعالی په فرض کړی نه دی داسې یو عبادت وکي لکه نفل منځو کې نفل صدقه ورکي دا هغه ثواب چې دی دا د فرض برابر دی لکه یو فرض عمل چې په عام ورځو کې سړی وکي امدارنګا کچرت سړی یو فرض پکې ادا کی نو دا د اویا فرایز او قدر ته ثواب لري لکه اویا فرایز چې په عام ورځو کې بدون دروږي او بدون د رمضان نه سړی ادا کی نو دا مبارک لمحات باید سړی غنیمت وګڼي او په دې کې د الله جل جلاله ذکر وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم کسان چې په یو مجلس کې راجم شي او د الله جل جلاله ذکر په هغه مجلس کې ونی شي د الله تعالی یاد پکې ونی شي او په ما باندې درود ونی شي ویلې یعنی درود شریف ونی وي څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د قیامت په ورځ باندې به حسرت او افسوس دي خلکو وي به خدای کاش کې چې موږ په دغه مجلس کې ستا ذکر کړی وي او ته مو یاد کړی وي بل په بعضی خارونو کې دا خبره منګورو چې خزي تراو تراوزی په افغانستان کې خدای روا نشته خو په اروپا کې او په خلیجی دولتونو کې دا خبره بهشته لري چې د لباس به اغوستي چې هغه د نور خلکو توجه ځان ته راجلب کوي، دا خبره جایز نه ده، غلط کار دی. همدارنګه یا به ډیره خوشبو او عطر لګولي په ځان، دا هم جایز کار نه دی. هسې نه هم نوافل عبادت د هغې ثواب د نبی علیه السلام د مسجد نه او د مکې نه زیات دی په کور کې چې کور کې وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.